دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې، چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیز غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر یو لکو نه دېرش زرو زیات افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیل‌زاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام های جدیدتر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلی افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت ناوخت ملکیان په نښه کېږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه، په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان 8 کاله په جرمني کې تیر کړي وو، خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو 9 دېرش زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 1,02,000 افغانان له ایران او 1,025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمېر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زوره اخراج کړی سوي هم دي. ویل سوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات سوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګون اوسېدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی یې تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر مالي زیانونه اړولي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروستیو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جری په مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړ سوی ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لرې ختیځ اشار ولادیوستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي یې پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر ته د ګولو ګډې او د روسیې د دود له مخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسیې دولتي رسنۍ روسیې څلور وشته ویلي و چې هیله مند دی له ولسمشر پوتین سره به یې لومړۍ مخامخ کتنه بریالۍ او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمېدو د غرض له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبر پرون په نیویارک کې وکړه.
We believe that Iran will continue to sell.
زموږ په باور ایران به د خپل تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپل تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګي د وی خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکړو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه څه به کیږي. امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب دغه اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقب ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنۍ موافقت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولی سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځکنی بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزي غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیزاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های دیگر و
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې او دغلته د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپله لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگتن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. د کابل په استډیو کې دی اکرام. نور بل تاسو واورو.
ډیر مننه انسب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسد الله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین او همداراز د سیمینور هیوادونه د دوی سیمیز نفوذ تا په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله یوسف خلیلزاد در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تاثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی بسرت جدی و اساسی مطرح بشود.
ان سب لکسنګ چې تاسو ول دانا صد واشنگټن د ناستي دوام دی چې د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمن په همغږي باندې پکې باسونه کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د روسي، چین او امریکا ترمن لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې و. په غناسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد، د روسي، چین او اروپאי اتحادي ځانګړو استادو د افغان سولې پروسی په اړه معلومات وړاندې کړي وو. په راپورونو کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استاذي برخه لري. په همدې حال کې تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیز ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داوود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. دی وایي زه باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د پنځګې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذ ترمنز شپږم پړاو خبرې پایل شي. ان سیب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه لتر دې د منند پړاګه شوی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څور زوړاندی ویل چې خاغله خلیلزاد برتانیا، روسي، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلان سیب
ډیره زیاته مننه کوم ل اکرامنا دوستانو. وسپم لاټ شو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي ور باندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی یو بل سره خبرې وکړي. دغه وختنه د شیګل ولسوالۍ کې په یو غونډه کې وشوه. زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړي.
د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وای جنگ د تباهي او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوی. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځیدل دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه ده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی رادیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه غواړو، مونږه سول غواړو، مونږه امنیت غواړو. په افغانستان کې مونږ د جنگ نستری شوی، مونږ ترکیبونه نستری شوی، مونږ چې دواړه جانبې د سول خو کی
وختونه مې دواړه طرفونه نادادا چې ورور دغه سول خبرې جديد په قربان باندې کیږي. دوی باید عمومي قربان وکي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای ک افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لور سره خپل اړیکی پری کړی.
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکي په خپل باغ او زمينه مساعده شي. نو مونږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منګه سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي. له وجل شوو کسانو به سرپرست او به وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچي له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو به برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کول سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کېږي.
محمد ابراهيم جنگ بدبختی ده او د جنگ پایله همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مري کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه. کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات دا هم یو د بدبختی لوی لارې دي. نورونه تختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي. په هر کور کې ویرې، غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې دي او یا په دولت کې دي احساس ولري نور د جنگ ته پاتې کې.
خلق وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې لدې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابر کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بورې د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نه نوي او سل سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت دیگران سری چند که از امون تجارب دنیا هم باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نموری زیاده کرا تر هغه چې لا اقتصادي اړخ د صنعت پیاوړتیا ته زمینه برابر نه سي، دغه برخه به هیڅ کله هم پرمختګ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بورې د فابریکې د راپور لمخې په افغانستان کې د بورې د تولید یوازنې فابریکه له اتو لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري تړل شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت لمخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چارتیا به پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم بد نیست، خوب است و ما روزانه به صدها واگن معمولای بالای تجارتی از بندر ایرسال وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
د معلوماتو پس از د بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. ویل کیږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پوخا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپیدرې په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. د چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنی ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړی شوې کنه؟ دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویان قیس منګل څخه وکړه. داعش اکثریت
په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې موږ هغه اچین مسولې تاسو ته مثال توګه وایي، شمه شغلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې په څو ختمځایو باندې تصفیه عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، به خصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې د حق له تاسو دومره وایي شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دې ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل شومه هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل، د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خورستی فعالیتونه د سخی چې دوی لشنوارو ولسوالیو نه وسته خوګیانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سی پکنړ کې فعالیتونه زیات شوې دي
د خو دې بازو په غلچکی په دېنه دي کوي دا غلچکی په دېنه دي په تاسو غوښته چې پیاو دکې په دې باندې فشار راشي په ولسوالۍ کې د ټول دغه ولسوالۍ نه په شاتم بول کیږي صحیح دې مندزي بیا ټول یو بل دي چې کارمن فجن شي یو بل ولسوالۍ البته ولسوالۍ نه پوسټي وړه کلی دا غوښنه کوي هغه ته دی لار شو شو فعالیت اجراتي ولې ماچ مخه تاسووي امنیتي او د پولیسو کو نه خپل تاسو عملیات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه دې د وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې یو خدادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي خلک ډیر ستونزه لري ورسره
څنګه په دې هک خلکو ته شدید غایره کوي عوام خلک د دې نه ورخته کیږي نه ځکه چې موږ کتاسه په یاد ویلی مو دي چې په لاس نه تاره ځي او تاسو وي موږ دوه سوه یو مخه لوردو په ختیځ ولایتونو کې پلار اچولې دي چې دا عملیاتونه په څو مرحلو کې اجرا کیږي
دوستانو د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږیده تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري
آزادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه دا غونډه د روسي د لری ختیځ د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمي کې دوه په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي اسمت سروان را سره په استډیو کې د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم سروان صاحب د دوړو مشانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل کيم له پوتين سره یو په یو کتنې ورسته ول چې دوړ خو د دلچسپي وړ مسلو پاړه ډيري غټوري خبرې کړې دي دوی ویل دي چې پر سولېزي حلاري خبرې کړې دي البته د کوریا د ټاپو وزمې پوتين ول چې د او کيم د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پاترسيدو په لارو چارو مهمه خبرې کړې دي دوړو مشانو لخپل یو په یو خبرو یا کتنې ورسته د دوه هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون د پراخو خبراتورو یادونه هم وکړه البته پوتين تر غونډې مخکې په لاندو خبرو کې ډاټ سرګن کړ چې لکيم سره دا کتنه بل د سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمې کې وضعیت هوار شي او په برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولای شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوی پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولای شي کيم هم له پوتين سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډیر پام اړولې د دې په باور دوی دواړه به د خپل نظریاتو د شریکولو لپاره ډیر ګټور بحث ولري د مسایلو ته ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي لاسرګند
څروان سبه درته وای چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر د لیدنه ډیره مهمه ده د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی څه ډول ترتیبات ورته نیول شي د دې دواړو لیدنې او غونډې ته
لکه څنګه چې مې مخکې وویل د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لری ختیځ ولادیمیر او بخشي ولادي واستوک شار که وشوه دا د دوړو مشانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې شار پورې تړلې د روسکی ټاپو په دولتي پوهنتون کې تر سره کیږي د روسي د لری ختیځ د ولادي واستوک شار په دولتي پوهنتون کې چې په دې شار پورې تړلې روسکی ټاپو کې پروت دی سخت امنیتی تدابیر غوړه شوی وو کرملن ویلي چې پوتين نن سهار دې شار ته ورسید کيم هم پرون په یو زغروال ریل ګاډي کې دې شار ته ورسید چې یو ډلې روسي انجنونو یې هر کله وکړ دغه جنو چې د روسي ملي جامعې اغوستي وي د شمالي کوریا مشرته د ګلونو گیډي او د روسي د لرغونی دود لمخي یو ټوټه ډوډۍ او مال غوډان دي کړه
دی پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلې او کتام په پایل کې دوه لورو د دې کتنې په اړه خوشبيني ښکارا کړې و خو روسو ول شول چې د دوی خبرې ناکامه شوې دي
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوې د تیر کال په جون او بلې د روان کال په فبروري کې وشوې، ونه توانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنگټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ترامپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالي کوریا تیرونه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنې کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګري وي. له دې مخکې د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونه په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی او بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل مننه ترې کوو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سږ کال یې هم د کنکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
دا غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1990 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 14، 15 او 16 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کیږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیم لري ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړي.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری د ناوی ولسوالۍ وو یا تخپل کوم مسولین سی پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږي بولی د دې ټولو به غوړی ده او دا یو ستره جپادله ول سره.
په ناوی ولسوالۍ کې د تیر 1200 کالو څخه په ټوله زتوګه دنجونو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرف چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفین ورته پی، خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. ناوه د ډیورنټ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې څلور نوي کلي او د دولتي حصایې له مخې 2,444 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 1200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
زما مداری تکندار رسمي ځان برته وهلی دي. زما غوښتنه دغه د طالبانو د حکومت څخه چې دا د جوړې خبرې سره شروع کړي دي. د دې عامو افغانانو ګناهګر د دغو په غاړه ده چې دا هر یو جوړه نه کوي، هر یو ځان دې ګوري. او په نیز دا کوم اوس حکومت څه وایي چې راسي مزار ته ستا سره خبرې کوو که په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا به بیا دغه امریکایي خبرو ته به نه کښېږي. دغه د دی به نه وي دی به وایي جوړه ده سبا بیا دا سات نه پیدا کېږي که نه نن ورځ چې اوس موږ په لاس کې دي. نو زما د دې څخه دا غوښتنه ده چې چیز جوړي حکومت ته بلنه ورکړي دغه روانه غونډه د سیمې د حکومت سره کښېني که نه کښېني دا څلور دېرش میلیونه افغانانو مظلمه د طالبانو په غاړه ده. وسلام په احترام. السلام علیکم. د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي دار افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورلې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې پل ورانه سربازان د افغان د خوندې مندې ګوره یې افغانان وزمې خواهش کوم چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر وړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. د افغان پناه غوښتونکو یوه دېرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جنوري له اولې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو نه دېرشو زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې له دغو هیوادونو څخه ځینې افغانان په زور اخراج سوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ شر ولادی وستوک کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه وي.
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم اونیز پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. دا د ازادي راډیو ده.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اورئ. او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یوه افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسحقزی خالقی نومیږي. اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړیا سلاکاره ده. هغې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لسانس سند اخیستی. کلونه یې په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. تاسو ښه راغلاست وایم اغلی اسحقزی. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
میرمن غنی، ستاسو څخه هم ډیره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ ازادۍ راډیو ته راوبللم. البته ازادۍ راډیو زما پخوا هم کور و او اوس هم همداسې احساس کوم چې زما کور دی، ځکه چې ازادۍ راډیو د وروسته له اتلسو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت له تېرېدو نه بیرته پرانستل شوه. او البته له ټولو هغو دوستانو څخه چې په پرا کې وو او ما ته یې دا اجازه راکړه چې ازادۍ راډیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانۍ او که زما غږ اوري ټولو ته مې سلامونه دي.
علیکم سلام، زموږ ویاړ کې روشو. ستاسو فعالیتونو ته کلونه کېږي چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یوه موده تاسو مهاجرت هم درلود. لومړنۍ دنده چې مو ترسره کړه هغه کومه وه؟
دسته چې فرشته جان، ما زه لا ډېره ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مې مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې، د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پاتې شو په کوچنیواله کې. مې لا هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پیدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي نو باید څه زده کړي. خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووزي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په دغه مینې یا لیوالتیا لیوانه مینه د دلان شو چې ز ژورنالیزم څنګه وایم په ادبیاتو بشری علوم پانسی کې په 2018 کې فارغ شوم به مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم لومړنۍ یو ویندویانو څخه چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال بیا شرای داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم جرمني ته لاړم په جرمني کې هم هلته مې یو ټلویزیوني خبرونه درلوده د هندوکش په نامه لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو پنځه شپږ نه اوچته خبرونه برابروله همداسې په بی بی سی سره هم کار کړی دی راډیو دوی چویل سره او کله چې د هندوکش پروګرام پریښود پراکتلر په ازادي راډیو کې کار پیل کړو او ازادي راډیو کې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډیره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابر کړم او فعالیت وکړم سربیره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول خپله به مثلا په لایف خبرونه کې وم پریزنټیشنونه به مې کول سارنې خبرونه به مې پیلولې
ډېر ښه
نو همدغه فعالیتونه دي
که دوی ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي هلته د ښځو وضعیت څنګه و ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې زه په هېواد کې وینم او د ښځو دغه حالت مې ډېره ځورې کړې رښتیا درته وایم نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم که داسې وایم چې ځمکې تر اسمان توپیر دی کیدای شي مبالغه به مې نه کړي هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغه سي یو فضا کې ژوند کوو چې سوله وه صفا وه صمیمیت وه دوستي وه ورورګلوي وه هر څه په کې نغښتي وو مثلا پوهنځي ته به چې تللې په ډېره آرامۍ د هیچ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه وو یا ستونزې به نه وي دغه ټول حالات چې زه په هېواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم ډېر زیات توپیر پکې وینم لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا د وتښتئ زه دغسې احساس کوم سربیره په دې چې زه تر ډیره نه ګرځم بهر یوازې دفتر کور کله کله کوم غونډې ته لاړه شم مګر د پیغلو او د میرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ضروري په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم
که راته وایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی آیا د کوم کار لپاره او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري
داسې و چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته نو هلته د ځوانانو د یو سپه راغله یا د کډوالو یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه چې تر ډیره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژور شوې او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول دوی هیڅ له الف بی نشله لیکلی او زده کولی نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلي هېواد څخه چې روحن دوی ټوټې ټوټې وو او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي تر ټولو لویه ستونزه د دوی د ژبې نه پوهاوی و چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شوې او نه یې په جرمني بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو همدغسې له ډېرو شیانو سره نابلده وو نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم او البته هغه لاره چې ځینې نورې غوره کوي هغسې نه سمه لار چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي کومه لار ښه ده مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول خونځي ته د دوی الف با نه وزه او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبې خونځي ته دوی باید لاړ شي زه پوهېدی شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصیږي زموږ خو له چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي قلم څنګه په لاس کې ونیسي مثلا زه به په ورځو ورځو له دوی سره ناست وم الف بی به مې ورته زده کوله بیا به مې هم به خونزی تا تلم بچه کور تا را تل هم به مورسر دیر کار کهو نو یعنی زر دیر خوشحالوم چه لک تلگه ما دری سوا ترسلور زوانان افغان زوانان دو پارا چی دیر تنکی زوانان دی او دیرو مثلا پا ما بنده دا اعتماد که خپل در جوان کسی کولی او دا پا پام کلرم چه دو دوی در جوان در کسو یو طولگه هم در خره رو باسم که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمني کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه او د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار ترسره کوو؟ که نه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمني د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا داسې یو وړه څپه نه وه. دا څپې وې چې راتلې په زرګونو افغانان راغلل اروپا ته، په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په د هغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط یې ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اورېدلي وو دغې په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډیره خوشاله یم چې اوس هم د ځوانانو اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي اته ځنې تر دې حده رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسې خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پختون، مهرباني وکړئ اورو.
دا مو د کم هڅه د کار کړی دی او د چاله لور څخه تللی وي او څو کاله مالک
ډېر مننه. یو بل اړیکه به هم راوخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته د مننې نعمت او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني، نوم څه دی؟
شاکر اتین د کنال کڅان د غلې خالقي د سیمه خامخ مرسل لیدلی نه دی، ولې په فیسبوک کې زره سمه کې د اویل کارونه نه خبري وو. په اصطلاح د څنګه د فیسبوک یو فرند د دې د یو نور فعالیتونه وکړ چې د سټایل ورلد دی خو فعالیتونه کړی دي. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو واخ کی من دا عمر کم نوم دا لیدل دا اوس ملګر غواړی د خوشاله شری دی غږ ملګر دی. او یو پښتنه تلرمه پښتنه مته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغه د څه د یو جون ولري د مطلب تاسو خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځو خلارلو د خپل لورګانو ځمنو په اړه فکر دی چې هغه باید څه ډول ژوندۍ او په کوم ځای نه کې چې په ولري څنګه وګوري.
کرم وطن خغلی عتیق، لمری به دې پښتنې تر شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوي او په کوم برخو کې محل ته کار وکړ؟
زما د دغه غرور په جواب کې پاید وایم چې ما شوخوا سلوی کله کېږي چې دوه کاله کېږي افغانستان ته راغلیم، اته دېرش کاله مې جرمني کې تیر کړي دي. او کارونه مې خو ما وړاندې هم په رڼا واچوله چې له بی بی سي راډیو سره دویچه ویلې سره یوه ټلویزیوني خپرونه مې درلوده. تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانځي څخه فارغه شوم او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ. او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ستاسې اولادونه انتخاب وي هغه هم تاسې ورته انتخاب کوي که نه په خپل پریښمو دي خپل ذوق ته؟
داسته چې زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیس کې داسې چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شی سره علاقه ولري یا مینه ولري لیوالتیا ولري مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی لپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې به داسې چې مثلا یو څوک بل انجینری سره لیوالتیا ولري یا غواړي چې انجینر شي مګر مور او پلار به حتما وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هماغه اساس د دې پخته چې زه خپله خدای بخله مور خپله خوښه ته پرېښودم، زما 15 خویندې او یو ورور ډاکټران شول او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر واوسم، ځکه هغوی غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو خو بیا هم ښځینه ډاکټران ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بیرته راځم هغه خبرې ته چې د غرور ویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلورې ټاکلې ده او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته د اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه، اول دا چې د هغوی خپله خوښه نه وي. په هماغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفقه دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي دي.
تاسو لیکوالي هم کوي او داسې موریدلی چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړي که نه د تم ځانګړی وخت پرېښي په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوي؟
دسته فرشته جان چې لیکوالي او شاعري البته هغه دوستان زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم له شاعرۍ سره لرم او له هر څه نه چې اغیزمنه کیږم نو هماغه شیبه لیکنه کوم. او که بیا شعر په زړه راوګرځید بیا هماغه حالت نه چې زه اغیزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګي نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاص کړم او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړی د خدای همدغسې پراخه لري او ډېر ښه ملګري لرم د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړئ چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي؟
نه، داسې باید ووایم چې تر پروسه کال پورې هم زما دا هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه نو د عمر د تقاضا له مخې زه نشم ویلی. ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزر خنه که چه ده مصره ده پاره کم اقدام مکم. البته در دیر خوشنوون که ده اروتم چه ده کارو نکم.
ایو اردی که برو وخلو مهربانی و که سوک لکم زی سخه؟
علیکم.
علیکم سلام.
زه سرګل خبره کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه دا پښتنه ده چې دی ویلې چې زه جورنالیستیک کار او اطلاع تو فرهنگ پر اړه لرم. زه د چې وایم چې مقصد ته په دفترو باندې ولې نه ګرځې، دا د خیانت مخه ولې نه نیسې، د رشپت مخه د ولې نه نیسې. پرون ما د مایبینو په ریاست کې ولید چې د مایبینو سره مایبې خویندې ولاړې وې، بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته، دا څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي. نن بی عزت اوروره خویندې بس په من کې دی مایبینو ولاړې، بس وروره پښتنه نسته. اوله ولاړه دا خویندې نه خلاصې په دفترو کې. زه د چې وایم چې تا په اطلاعاتو فرهنګ کې وروره په جوړ نو ولاړه ده چې د خویندو غم نه خورې، د مایبو خویندو، د شهیدانو د خویندو، بس وروره د دې خلکو غږ و غم ولې نه خورې. دغه د ما پښتنه ولې تان
سرګل رو را خدای د تل همدغه سور لره او خدای د زیړ کوم. خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د سلاکاری دنده په غاړه لرم او د شهیدانو د ورسي او د معلولینو چارو وزارت چې نوې رامسته شوی، البته له وزیر صاحب سره ډېرې ښې اړیکې لرم، ښاغلی عربي سره، لال عربي. خدای چې تاسو د موضوع ماته یادونه وکړه، زه به له هغه سره په شخصي اړیکو اړیکو کې د موضوع وریا د کوم او اساس ارز به ورته ورسوم. د څه د چیز ما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده، په هر دفتر زنشم ګرځیده او د زمون خپل د وزارت خبرې هم ډیره زیاتې دي، مثلا د همکارانو سره اړیکې، له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل، نو دغه لپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسیدلی. دا کیدای شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو د موضوع مطرح کړئ، خو زه شخصي خپل کولای شم له وزیر صاحب سره ستاسو د موضوع شریکه کوم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم.
رسول ته چې په دې لار کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي، کله ستونزې یادونه وکړي، لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه؟
فرشته جان، هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي، خو زما یوازنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم، ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده، نو دوی ښځینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او لومړنی زما ادرس ورکړ شوی وو، نو دا چې ما باندې دغه اعتماد شوی وو ما دپاره ډیره سخته وه چې زه د خپل بچیان پرېږدم. سربیره په دې چې پراګ او همبورګ یو ساعت د الوتکې لاره د دونر لرې نه وو، نو دا لږ شانته د بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده، ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو، په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهالویش کې بښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی، په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي، خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي، چې البته له دې سره نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي، دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی، د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي؟
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه د نه خفه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخته تمامېږي او که نه، افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سختې دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې ده په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې په د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې سارم، مثلا کینم له ښځینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د ښځینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې موږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په پلازمینه زون پرختی خپلواک اداره کې کار کړ. البته اوس خپلواک نه ده، پلازمینه زون پرختی اداره ده. د ولسمشر په ځنګړې پاملرنې رامسته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامسته شوې ځکه د کابل ښار د زون د پرخولو لپاره ده رامسته شوې، ځکه چې تاسو موږ تاسو وینو دغه ګڼګونې چې په کابل کې ده، چې په یو سات دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردګ، لوګر، محمدغي، پروان، کاپیسا او سروبي پورې هلته داسې استوګنځي جوړ شي، برابر شي د افغانانو دپاره، خپل کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې له ایران او پاکستان څخه راځي، تر څو د کابل ښار دغه ګڼه ګوڼه له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولي دي، چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي، او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي په دغه اداره کې. البته تر ډېره انجینران و، ساختماني انجینران، او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریه دنده په غاړه درلوده، چې یو نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ، او پلازمینه مو ونوموله، دا هم ستاسې مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل، د چاپیریال ساتنې مسایل، د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي. په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم، چې بله ورځ کله چې د پی ناوړه پیښه وشوه، البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو، او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو، نو پر لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه، نو ګرمي وه، بالاخره په پښو را روان شو، پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل، کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه، او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف، ډېر دغه لوکس. نو ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل ملزه ورباندې غږ کوم، ول نه دا کارونه کې هغه ویریدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې ویریږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي، دا ویریدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی دا ځوان، ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی، داسې راته وکتل، ویل چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور، هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی، ولې هغې کښېناشه. البته دا ځوان لږ صدغه شو، بښنه یې وغوښته، هغه بوتل واخیست، بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایمه چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي، البته له همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې، او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي، همدغه ده چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانېدی شي.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهاره راستنېږي، دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي، یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې؟
دا که ترې یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرې نه ده، او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغسې ده، او دا هم یو لامل دی چې انسان نهیلی شي، چې وایي زه په کوم یعنی په کومې موخه راغلیم، له څومره هیلو سره زه راغلیم. دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 5000 افغانۍ اخلم، چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي. ما وزیر صاحب ته ویل مال مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو، نو ما یوازې 6000 افغانۍ ډریور ته ورکولې، نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم، خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې، او د خدمت جوګه شم، ما د پر ډیر زیات د خوخی زاید، او د خوخی زای ما ته هغه وخت ډیر زیات، چې مثلا په ازادي رادیو کې ما کار کوم، لاس کار او لکه تلګه کې هیڅ نو ازادي رادیو به مو سحر پایل کړل تر مسپینه، یا د افغانستان په وخت تر ماخامه. خو دلته د ستونزې شته نشم را دوله
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غوري او یا نور خپکیږي، دنه لبد مرغه پاید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري. د دې خاطر کولای شم تزیق کوم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه کې مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکله مخکې پیژندل شوی کسانی د هغوی مختلفه نور ډیر تیګا چول کیږي او د هغه سدي چې ز دمکړی ورسره مخامخ یم ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی ل ماشومتوب چې زه ډیره وړم ما د پغه کې البته دا بل ډیر یو لوی هر اړخیز کتاب چې پغه کې ما د خپل مور ژوند هم رنګښته ده چې زما مور خدای دې وبخي البته د دوامه زما د پلار د دوامه مېرمن څخه ډېره سخت اغېزمنه شوې او په ډېرو سختو شرایطو کې خپلې اولس اولاد را لوی کړل او تر ډېره ډاکټران شول او ټولې څنګه چې خپله هیله واچول زما زده کړې نه دي کړې زه غواړم چې زما لونې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټولې د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو نو بیا زما خپل ژوند اړوند او فعالیتونه مې دي نو زما د یو څه مې پیل کړی مې ده البته یو څه مې لیکلی دی مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم زه هیله منه یم چې یو ورځ نه یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري ویلولي خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي
ډیره مننه دوستانو او ستاسو نه هم اغلی صالحا اسحق خالقی چې موږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه هم دلته پاتې رسیدي تر بیا مو په لاس پاره